السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې یو بجه شوې ده زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې باید قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زمینی نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفسیر او مرکه هم لرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه وره
تلی مشه لومړی د خبرونو سرټکی په سین صوبه کې مظاهره کوونکو په خبريانو بریدونه کړي چې پکې درې کسان ژوبل شوي د امریکا ولسمشر د افغانستان له ولسمشر غوښتي چې د سولې لپاره له طالبانو سره د امن هڅو ته دوام ورکړي او ترکیه چارواکو یو مهم ورسپاڼې کنټرول په لاس کې اخستې ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په سین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری ته د ورکل شوی پانسې پر ضد مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال په خبريالانو بریدونه کړي دي پولیس وایي په سلګونو مظاهره چانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پریس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون آج په دفتر برید کړي چې پکې درې خبريالان جوبل شول د حیدرآباد یو ځای خبريال فیضات فیاض اوان بیګاله مشال رډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړي تر بریدن روسو د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره یو بیان خپور شو چې پکې نواز شریف دغه حمله غندلې دي په پاکستان کې حکومت د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی دی د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ خبر شوی بیان وای چې نواز شریف د گرین پاکستان په نوم پروګرام منځوري ورکړی دی چې مقصد یې د ځنګلو او ځنګلي ژوو خوندیتوب دی دغه ونې به د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په نور برخو کې لګول کیږي بیان وای د پروګرام نیم خرص به مرکزی او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي دا شان اعلامیه زیاتوي چې وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي زو په اړه د رپورټ جوړ کړي شي چې له خطر سره مخامخ دي په خبر پښتونخوا کې نن د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګا مشال اړیتوي چې په میله کې به په لسګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي
تقریبا زرو نوالا پنځلس سو پورې پارٹیسپینٹس پدې کې ساری شپږیش مختلف کیټیګریز دی پدې کې او پای کې ډراما دا بزنس پلان دی نعت دی قرأت دی میوزک دی پای کې به دا مقابلې گئی
د قبایلی سیمو شاوخوا شل ځوانان به هم په دې میله کې برخه اخلي سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون ناوخته وشوي چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې شي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي ښاغلی اوباما د ولسمشر محمد اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخې ته وړي په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه د ارپا وینا د امریکا ولسمشر د ترهګرۍ پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ام ډی 1510 او ای 9 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ورور سپارل شي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر پرون مشال اړیتو ویل د بی پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغېدو سره به اته بی پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل شي جنرال وزیر زیاته کړه چې تر دې مخکې هم سو ام ډی 1510 او ای 9 امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي همدارنګ په دې رستو کې هندوستان هم سلور هلیکاپټرې ورکړې دي د دفاع وزارت دا هم ویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د روزنې په هدف هم د وس د هیواد دننه او بهر یو شمېر افغانان په زده کړو کې بوخت دي چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک جوړونې یوې کمپنۍ 15 کارکوونکي له وسلوالو طالبانو ژغورلې دي د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د آزاد خېلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګوړه سیمې د سړک جوړونې کمپنۍ کارکوونکي له موټره راښکته کړي وو خبر پانه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو او د سرتیرو تر ورسېدو مخکې د دې کمپنۍ ډرایور وژلی او دوه کارکوونکي یې زخمیان کړي، خو نور 15 تنه ملي اردو وژغورل. تاسې مشال راډیو نه خبرونه اورئ. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورسپانې کنټرول په لاس کې اخستې دي. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورسپانې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورسپانې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او پر هغوی اوبه وشیندلې. زمان ورسپانه هر ورځ شپږ لکه 50,000 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دینی عالم ملا فتح الله گولین ته نږدې بلل کېږي. خالی گولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د راغورځولو هڅه یې کوله. تر اوسه چارواکو دا خبره نه ده واضحه کړې چې ولې د زمان ورسپانې دفتر نیولی دی. امریکا دا اقدام غندلی. د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي چې د ترکی له چارواکو غواړي چې هغه جمهوري ارزښتونه چې د دوی په عین کې هم شته او د بیان ازادۍ ته دي درناوی وکړي. د شام د بشری حقوقو د سر ډلې په وینا د شام د یاغینو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوری اتلو سیمه تیر ورځ نیولې ده. د سر ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف په سرحدي سیمه بمباري کړي چې داعش ډله پکې مجبوره شوه دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغینو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله شوه. د عراق لور ته د التنف سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د شام دغه سرحدي سیمه د 2015 کال په مې میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینم د ګلای اس نو اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پنجاب په خانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پنځه ورکولو پر ضد پرون په سیل صبح کې احتجاجي مظاهره شوه. د خیبر پختونخوا حکومت د هیواد په کچه دوه ورځې لویا میله جوړه کړې ده.
پگیش مختلف کیٹیگریز دی پدیگی او پاگی ڈراما دا بزنس پلان دے نعت دے قرات دے میوزک دے پاگی بدا مقابلے گئی.
دا فاٹا سنی زوانان غختن کوي چې اصلاحات لمخه دی باید اف سی آر قانون په مکمل توګه ختم کړل شي.
دا دې په سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل کیسونه دا پاره دی په دا کې د انتصال او د بهبود کې څه خبرې نشته چې کم زم دا دواړه سیزنالیټی نو التا تر غریزی کېږي التا تشدد کېږي.
او په نس پروګرام پښتانه اف سی آر کې بعد پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو پړاوور دی.
چې دومره زیات اختیارات د ایجنسۍ کښې یې فرد وهې ته ورکړی وي نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنګونو هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وشین کی ممتاز قادری ته د پنځه ورکولو پر سید د جمعې پرس پسین صبح کې احتجاجي مظاهره وشي. مظاهره کوونکو په حیدرآباد پریس کلب باندې حمله وکړه او شاوخوا ډیر خبریالان یې تر څو ساعتونو پورې محاصره کړل، خو البته په کې سمرګ جوبله رامنځته نشوه. بلخو په کراچۍ کې مظاهره کوونکو د آج ټی وی په دفتر برید کړي چې په کې درې خبریالان جوبل شوي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې اورو.
د حیدرآباد ځای خبريال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړو چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولې شي او بیا ځوانان پریس کلب ته راغلل د نن هر سمات کړل او اور یو لګو چې لکه بلې درې خبريالان جوبل شوی هم دي.
نجات صافیان واغه وخت پریس کلب کې هغه ټول مشر شو د دې ځکه بندوان شو په داغه نه پسې دی هغه ټول پر ټول جوړې ټول پریس کلب کې هر سمات ګډ کړل. دا به دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راکړي میډیا باندې چې کیمرا په بندیان
دغرنګ په کراچۍ کې هم د بیلابیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په دفترونو او گاډو حمله شوی. د کراچی پریس کلب د عمومي سکتر اي اچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټي وي آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي. همدارنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوی چې وروستوی د کراچی پریس کلب سیکیورټي هم سخت کړی شوی. د کراچی پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي. همدارنګ په کراچی کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوي. او که څه هم به د پیښه مخې ته راځي، نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره ترسره کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچی کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکي په نښه کړي، بلکې دوکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره هم زور زیاتې کړي. بل اړخته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویلې دي چې د رسنیو د امنیت ذمہواری د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنه کړي. همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاه پولیسو ته حکم کړي چې د میډیا د کارکوونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي. د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړي شوی وو، چې وروستو د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک په وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي. د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچی بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړي شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي. اوس ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ځنګلونو د ځنګلي حیاتو د خوندیتوب لپاره د یو پروګرام چې گرین پاکستان یا سرسبز پاکستان نومیږي پیل کړی دی. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی په یو بیان کې ویل شوی دی چې په راتلونکو 15 کالونو کې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې 10 کروڑ ونې لګول کیږي. نور تفصیل د ریاض مساخیل نورو.
پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلونونه روان دي، د هغې د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پرېوځي او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي، د هغې ځنې داسې سیزونه دي، ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې د وجود د پاکستان نه ختمې دو دین. دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کمجه د ماحولیات او وزارت ته، د غرنګ د ساينس او ټیکنالوژي وزارت ته ویلي دی، ورسره ټولو سلور وانو صوبو ته او ګلګت بلتستان او د غرنګ د کشمیر چې کم ریاستونه دی غیده هم ویلي چې چارواکي دی په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرسته وکړي چې دارنګ موږ پراتون کې 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي. د دې پروګرام تر لاندې به کم خرچه راځي، نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه واغه وفاقي حکومت ورکي او باقی چې کوم نیمه پاتې کیږي نو هغه بیا متعلقه صوبې او د غرنګ چې کوم ریاستونه دي هغه ورکي. په دې دوران به چې کوم د خیبر پختونخوا یا د قبایلی سیمو د غرنګ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کوم مختلف ځنګلونه دي، غرونه دي او نورې ځمکې دي چې کوم ځای کې کر کروند کې دي، شي کوم ځای بوټي کرل کې دي، شلتي کې بوټي کری چې کوم پارکونه جوړ کړی شوی دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کوم نور سیزونه دي ځنګلي حیاتي، نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي. د غرنګ د کم چې د ماحولیاتو وزیر دی، نو هغه ته هم هدایت کړی دی چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطر ده، نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي.
دا ریاض مساخیل د خبر پختونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورځنۍ میله جوړه کړې ده. سر لننه شروع کیدونکې دې میلې ته د میگا یلوی میلې نوم ورکړل شوی. په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیالیانې کوي. په میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرج راسي. تفصیل د غلام غاسنه ورو.
د مارچ په 15 او 16 نیټه په پیښور قیوم لوبغالی کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لوی میله ترتیب کړی شوی ده او د لړکی د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کوم میله چې موږ ارنج کړی دی دا یو ډېر ایونت دی. د خبر پښتونخوا په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی. دا 1000 نواله تقریبا 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري. شپږ مختلف کیټګریز دي په دې کې او هغه ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی داسې 26 ایونټس دی کوم چې د سره ریلیټډ دی ځوانانو سره.
محمود خان زیاتوی چې د پدې میله کې د ټول پاکستان د شپږش پوهنتونونو ځوانان برخه اخلي او د بهر نه راغلي هلکانو او جنکو لپاره په پیښور کې د امنیت او استوګنې ټول انتظامات برابر کړی شوی دی.
ټیک ټاک سکیورټی بورډ اور کړی هغه موږ سکیورټی ادارې ټول ان بورډ هغه انشاء الله ټیک ټاک سکیورټی بورډ
او د لوبو د محکمې ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته ویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلی سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي.
میل او فیمیل هر ځای نه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي. پدې کې د فاټا سټوډنټس چې کوم دي نو هغه ایز ا پارټیسیپینټ هم لګیا دي حصہ اخلي. مونږ سره په خپل منیجمنټ ټیم کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساوت وزیرستان نه د نارت وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي. حقانی شوا، شیرگر مدرسہ شوا، جامعہ بنوری شوا، چونکہ داغی زیادہ تر دغه په قرات او پنات کې تقریبا 14-15 سټوډنټس دا سیدی چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسونو رجسٹریشن مونږ سره کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا وکوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لوی میله ثابت شي او د ځوانانو د دې میله په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صبح کې به د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکوي. په اقلیتي چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگھ د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې داسې یو ګام اخیستل کیږي. د په وینا دوی به د څه کم 1.5 کروڑ روپو یونیفارم او کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. نور حال د شبیر جان نورو.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروز خټک د اقلیتو یا کمشمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگھ مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو اسکولونه چې پکې دغه کمشمیر ډلو بچی زده کړه تر لاسه کوي دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل دا وړیا کاپو کتابونو او د سکول د یونیفارم یا جامو لپاره خوشا 1.2 کروڑ روپۍ ورکړې دي چې د دوی په وینا ورسره به دغه کمشمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي. بلخوا خیبر پختونخوا کې د کشمیر ډلو لپاره تنظیم یا آل پاکستان هندو رائټس اسوسییشن مشر هارون سربدیال مشال لیډو ته ویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي خو باید حکومت د دوی لپاره نور بیل بیل سکولونه هم جوړ کړي.
سمکار شوی دی بلا شبا غډیر موتارف ته ډیر قابل تحسین دی او زمي مچ یو ډیر تاریخ سال فیصله شوی دی پر دې سره چې زمون د ماشومان تعلیمي دغه ایڈریس نه کیږي دغه بنیادی وجه دا چې دی کی هغه هغه د مانایي په نوم باندې چې دا نه غټ ګرانټ چې دی هغه ورکه 1.47 کروڑ روپے چې کوم ورکه لګیا دي زمي مچ هغه هغه صرف کچن سکولونو نوم ورکه او ورته چې دل ته په خیبر پښتونخوا کې یو هندو سکول نشته دی یو سیک سکول نشته دی او په کار دی چې کم از کم د دې سکولونو شروع کی هغه کې هندوان وی یا د دې سکولونو شروع کی هغه مین
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصی مشیر سردار سورن سنگھ زیاته کړه چې دې سره تړلې د کمشمیر اډلو په بیلابلو سرکاري محکمو کې پنوکرو کې خصوصی کوټه هم د دوی حکومت زیاته کړه او د امنیت سری سری نور ستونزې به هم د دوی هوارې کړې. خیبر پختونخوا کې 22 د کمشمیر ډلو یا اقلیتو سکولونه دي چې د پیښور نه علاوه ایبټ آباد، چترال، نوخار او ډیر اسماعیل خان کې پکې د اقلیتو ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. سردار سورن سنگھ وایي چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا تمه کیږي چې راتلونکي پنج شنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان او پاکستاني چارواکو تایید کړی چې راتلونکي اونۍ به د مخامخ خبرو لومړنی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د یو رپورټ تفصیل د اجمل انورو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنج شنبې چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفینو با صلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې ان شاء الله په اسلام آباد برگزار شي او د خبرې اترې شروع شي.
دا چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي، خیر الله آزاد په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له با صلاحیت استازو سره وي. نوموړي ویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پایل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستۍ ځل نیمګړې پرېښوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړي څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر وړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د دمین اوړاندې تاسو د جرمني خبري اژانس د یوې لیکنې تفصیل د اجمل اند اورېدو چې پکې ویل شوي وو تمه کیږي چې تر راتلونکي پنج شنبې پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي. اوس ورځو د یو بل رپورټ طرف ته. په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اغستی، د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخه دې باید د اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم کړل شي. ځینې کارپوهان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بیګنا خلکو پر ضد استعمال یې ځوانان د تشدد په لور بوزي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او په خوانه د غلطه رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلي سیمو روایاتو او د غذای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلي سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. سړون کې او سماجی کارکون نظام دا وړوای قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچا کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پرې وځي.
کلچرل وایلنس چې په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، ابل ته مونږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په صابم دي، په قانون کې، په عدالت کې، او په پولیټیکل ایجنټ کې، او په یعنی په قانون کې یو تشدد وي. دا دې په سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل قسمه ده پر دې په دا کې د صلاحو د بهبود ایسا خبرې نشته چې کم زم دا دواړه سیزنل وي کې نو الته تر اګریز یتیږي، الته تشدد یتیږي. نو زمونږ هغه بنیادی بشري حقوق هم سلب شوی دي، او دا دې زیاتره اثرات زمونږ په ځوانانو باندې کېږي، ځکه چې ځوانان چینج وړي. ځوانانو دنیا وکتله، ځوانان وایي چې یاره په مونږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیه چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان دا وړوایي قبایلي ولس که یو خوا د بېکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بل خوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. په کار دادا چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سیډونکو په وینا قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا نوې گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې پر ورځ تخپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د پېښور های کورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخیل نوموړي سوګند واغېسته. ښاغلي جګړه د پخواني گورنر سردار مهتاب عباسي تر استعفا وروسته گورنر وټاکل شو. اقبال ظفر جګړه په داسې حال کې گورنر شوی دی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی. هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې ده. ډیر عبدالحی کاکړ له خبر ایجنسی د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې اقبال ظفر جګړه باید تر ټولو اول کوم کارونه وکړي. نو نوموړی وایي
ری کارونه چې یو قبایلی عوام ورکی لکه څنګه په دې سلور شو کې په کشمیر او ګندیت بلتستان کې دی. ادویام په دې کم بودیدا سسٹم دے دا سسٹم اکاؤنٹیبل کی او دا سسٹم جواب دے کی لکا کرم ہی کم دے چی دا لیگلائی شی اکاؤنٹیبل شی او دیام کردا چی دے جوڈیشلی ایکسٹینشن وکی برنے رسیار لاندر ایکسٹینشن وکی خوچے دے انصاف دروازہ خلاص شی صرف دردی کرنا چوک کی دیناو یا فیصد دار قبائلو مسلم حال شو پیناو یا فیصد دار فائدہ مکمل پیسل فیصد فائدہ رسی جو قبائل پینزہ یا فیصد در خلالت نا در غلامین در جاہلیے
پا قبائلی سیمو کی در فوج دیر زیاد عمل داخل دی اول تا عملیات کیوی او پا دیر ایجنسیانو کی بلکہ دوی دی. آیا در پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت پا دی سر سلا دی استاسو در معلومات مطابق چې دا کم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځند ښکار شي؟
بالکل چې تر کومه پورې مو یا زموږ خلکو د قبایلو مشران یو د قبایلو په نمائندګۍ باندې په اسمبلی کې کینو او د قبایلو چې کوم خبره وي ځای جواب وي، تر اوسه پورې زموږ سره فوجانو هیڅ قسم لا رابطه نه ده کړې چې تاسو د ریفام ولې غاړه یا د ریفام دس نه دس وغواړئ. نو مته خاموشي همدغه ظاهريږي چې هغه په خپل په دې دو په دې باندې خوشاله دي چې د ریفام زراشي.
چې ګولې یې سبا نه ک اقبال ظفر جګړه دغه کم تاسو غشتنی لري یا دا کارونه ونه کړای شي کم کارونه تاسو مطالبه ده یا د خلکو ده، نو تاسو د پارلمان غړي به څه کوئ؟
کمون سره مقالډي کمیټي وزیر اعظم نه جوړ کړې ده. ما په تیر افسر په اسمبلی کې خبره کړې ده کمیټي تیر گورنر په تجزیز خود تیر گورنر سره درو جنسو وزیر کړی با جوان مومن او نارت وزیرستان نور جنسو وزیر با انشاءالله تعالی سره تجزیز به هر تلوي پدی میش کې کمپلیټ کوي. زمو کوشش ته چې د خپل ریکمنډیشنز کمیټي او مون پارلیمنټیرین پرایم منسٹر ته او پارلیمنٹ ته د بل هیڅ کې دوه لپاره ولګو. او کله مونږ ته دا پته ولګېږي چې د حکومت په دښی کې انټرست نه دی، نو مونږ به هر قسم پریشر ډیولپ کوو تر دې غا پورې چې ضرورت پېښ شي. مونږ به قبایلو ته اپیل کوو، قبایل به اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به هلته تر هغې پورې مونږ درنه وي چې تر کومه پورې مونږ قبایل مین سټریم لاین ته راوستلي نو هغه حق کې نه وي راکړی چې کم حق یې دغو څلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوو یونټو پاکستانیانو ته ورکړی.
تاسو د خبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل مرکه اورېدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و. اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د ګلای آسنه ملنډ خبرونه واورو.
د پاکستان په سین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د ورکل شوی 500 پر ضد مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال په خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په لسګونو مظاهرچیانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پریس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون آج پر دفتر برید کړی چې پکې درې خبریالان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د حملې په سخت ټکو کې غندلې. په پاکستان کې حکومت د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 5 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی دی. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتر د جمعې پروس په خبر شوی وین کې راغلی چې نواز شریف د گرین پاکستان په نوم پروګرام منظوري ورکړی دی. په خیبر پختونخوا کې نن د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګا مشال اډیټویټ په میله کې به په لسګونو لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. سپین باندې وای ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرونه وخت وشوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړو چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې شي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD-15 او E-9 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل شي. د شام د بشری حقوقو د سار ډلې په وینا د شام د یاغانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوري وتلو سیمه تیره ورځ نیولې ده. او ترکیه چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخستې ده. داسې خبرې چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یو نوې هڅه ده.
لن خبرینه هم د ګلیاس نواری د لوریدونکو سخت شو دي. د اونې خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو.
د مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې تخپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هې د لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې خلایي ساینسدانانو د بحر اوقیانوس خبره په زمینی فضا کې د یوې شهاب ثاقب د پیخي انکشاف کړي دي. دا پیخه د فروری په 18 نیټه د برازیل له ساحل 10 کیلومتره لري په کولاو سمندر کې رامنځته شوې و. دغه شهاب ثاقب یا خلایي کمرې سوزیدو له وجې دومره توانی جوړه شوې چې دیار له زر ټنه چاودیدونکي مواد په نتیجه کې جوړیږي. په 2013 کال کې د روس په اورال کې د شهاب ثاقب ټوټو را پریوتو پیخه رامنځته شوې و چې له وجې په ډېر مقدار کې د توانی اخراج شوی وو. دغه پیخه له ماسکو نه 1.5 کیلومتر لري چلیابینسک په علاقه کې رامنځته شوی و چې پکې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي ول. ساینسدانان وایي چې د بیریوقیانوس بره د شهابیا پیخه په نظر نه دراغلي خو دا له سمندر ساتنه 10 کیلومتر لري بره چاودیدلې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا په خپل ویب پاڼه د دې پیخه ذکر کړی دی. د شمیرو تر مخه هر کال شاوخوا 10 شهابیې د ځمکې په فضا کې د داخلي دو روستو وچاودي. په 1900 کال کې په سایبیریا کې د یو شهاب ثاقب غورځېدو په پیخه کې شاوخوا 2000 کیلومتر علاقه تباه شوې وه. په مصر کې د یو قدیم مقبرې نه موندل شوې جامې 15 کاله وروسته د نړۍ تر ټولو زړې جامې ګرځول شوې دي. دا جامې شاوخوا 5500 کاله زړې دي او د دې تصدیق ریډیو کاربن ډیټینګ نه شوې ده. د وی شکل دی شټ تا ترخان جامې نوم ورکړل شوی وو. دا جامې د مصر لومړي سلطنت سره تړاو لري. د آکسفورد پوهنتون ساینسدانانو تر مخه دا جامې په ډېر احتیاط ګندل شوې دي. د مصر تهذیب پیټری میوزیم کارپوهان په یو مقاله کې لیکي کسوم وخت ریدو سره جامې ریشه ریشه شي او ختم شي خو دا جامې اوسم په ښه حالت کې دي. دا جامې په
1912 کال کې په قاهره کې موندل شوی وي او په 1908 کال کې وکټوريا اینڈ البرټ میوزیم لندن ته وړل شوی وي. په امریکا کې یو سل شپکلن بوډۍ ښځې هغه خواهش پوره شو چې ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمنې سره ولیدل او ورسره یې وګټل. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوې ویډیو کې ښودل شوي چې یو سل شپکلنه بوډۍ ښځه له امریکا ولسمشر سره د ملاقات خواهش پوره شو. د ملاقات پر وخت دغه ښځې نهر صحیر شو او په ګډه شوه. په دې موخه ولسمشر باراک اوباما ورته وویل چې ستړي به شي، خو هغې ویل چې ډېره زیاته خوشحاله ده او خپل احساسات څرګندول غواړي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوی چې د انسانانو له وجې ماحولیاتي توتخه کې اضافه شوی او د دې له وجې د سمندرو سطح په لوړېدو ده. په نړۍ کې داسې څلرشتونه زیات ځایونه دي چې په کې ساینسدانانو د سمندرو لوړېدو او کمېدو جاج اخیستی او په دې حقله یې شمېرې راغونډې کړې دي. په 13مه پیړۍ کې په نړۍ کې د صنعتکارۍ آغاز سره د سمندر په سطح کې تر یو نیم انچ پورې اضافه وشوه. په 14مه پیړۍ کې دا اضافه تر 3 انچ پورې ورسېده، خو په 1993 کال کې د سمندر په سطح کې 1 فټ پورې اضافه شوې. د ساینس مجلې پروسیډنګز آف دی نیشنل اکیډمی آف ساینسز کې خپور شوي دوه مختلفو څېړنو تر مخه 2000 کال پورې به د سمندر په سطح کې تر 2.5 انچ پورې اضافه ممکنه ده. د څېړنکارو په خبره په 14مه پیړۍ کې د سمندر په سطح کې اضافه د انسان د لاسه ده. په سعودي عرب کې داسې سیالي شروع شوي چې خلکو ته د وزن کمولو په بدل کې انعامونه ورکول کیږي. دا مقابلې د سعودي په ټولو برخو کې کیږي. دا هیواد په نړۍ کې له حد نه زیات چاک خلکو په فهرست کې شامل دي. د سعودي ګزټ ورځپاڼې تر مخه د دې مقابلو لاندې هغه خلکو سره مالی مرستې، علاج او نور امداد به ورکول کیږي چې له حد نه زیات چاک دي. په نړۍ کې د چاکلیټ جوړولو لوی کمپنۍ مارس د نړۍ له 55 هیوادونو څخه د چاکلیټ مصنوعات واپس راغوښتي دي. دا فیصله په جرمني کې یو کس په سنګرز چاکلیټ کې د پلاستیک ټوټې موندلو وروستو اخیستل شوې ده. له پلټنو معلومه شوې چې دا ټوټې په هالینډ کې د کمپنۍ په یوې کارخانې کې جوړ شوي مال کې موندل شوې دي. د ټیکنالوژي کمپنی سامسنګ دوه نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي دي. په دې کې سمارټ فون ګلیکسي S7 او ګلیکسي H شامل دي او په دې کې د پخوانی ماډلز فیچر هم شامل دي. د کمپنی تر مخه په دې نوي ماډل کې اضافي فیچرز موجود دي. سامسنګ کمپنی په داسې حال کې دوه نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي چې تیر 2015 کال کې په بازار کې د موبایل ټلیفون په خرڅ کې 2% کمی راغلی وو. اوز د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Prometa Mario.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونې کې فلم ډیډ پول په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم می رین یو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 400 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې ډیډ پول په لومړي نمبر دی. فلم کنگ فو پانڈا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم رایزن دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم نرجا په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپیو نه یې زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فتور دی چې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم سنم ری دی چې تر اوسه پورې یې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ریډفورد نوې فلم 35 ډریګن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنۍ جوړ کړی دی. دا فلم په لومړي ځل په 1998 کال کې ډیزنی کمپنۍ جوړ کړی وو. دا انیمیټډ فلم دی. په فلم کې یو یتیم ماشوم ښودل شوی چې په جنگل کې ژوند کوي. په ځنګل کې د دغه ماشوم ملګری یو ډریګن ایلیټ وي او د دې حفاظت او ساتنه کوي. د دې فلم عکس بندي په نیوزیلند کې شوی. فلم 35 ډریګن په د اگست په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
About the boy.
You know, word travels in this town. How long has he been out there?
6 years.
You don't survive in a forest for 6 years alone.
says he wasn't alone.
د امریکا هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم میډ نایټ سپیشل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ایډم ډرایور، مایکل شانن، کریستین ډنست او جول ایډګرټن کار کړی دی. په فلم کې یو ماشوم چې روی نومیږي سره نایاب طاقت وی او پلار ته یې معلومه شي، نو هغه کوشش کوي چې خپل زوی له حکومت او سخت دریځه مذهبي ډلو نه بچ کړي. فلم میډ نایټ سپیشل به د مارچ 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's time. You ready?
Yeah.
Okay.
What do you know about Altmeyer?
I wouldn't know where to start. He would have fits.
Things would break. It was like a feeling.
Kind of feeling. We need to know where he is. You all have no clue what you're dealing with, do thinks you're their savior.
د پاکستان مشهور اداکار فواد خان او هندي اداکارانو سیدارت ملوترا او آلیا بټ نوې فلم کپور اینڈ سنز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په فلم کې رشی کپور هم کار کړی دی. فلم کپور اینڈ سنز به د مارچ 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بہت کیوٹ لگ رہا دادو، میری دادی زندہ ہوتی تو پکا آپ کی سیٹنگ کرایا تھا۔
ارے لون کا انسٹالمنٹ دینا تھا،
سال سے میں اپنے بزنس کے لیے بچا رہی تھی۔
میرے بنا ہی شروع ہو گئے،
تو خالی اپنے پرابلم سنبھال
یار۔ ہر بار تو مجھے تانے کیوں مارتے ہو؟
ہمیشہ بچوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔
شٹ اپ راہل، یو شٹ اپ۔
نارملی میری فیملی ایسے بیہیو نہیں کرتی، کریکشن، میری فیملی پبلک میں ایسے بیہیو نہیں کرتی۔
شبی ہیپی تمہاری فیملی تو ہے۔
ارے لڑکی بیوٹی فل کر گئی چل۔
ہائے
ہائے،
تو کس سے جانتا ہے سر؟ تم دونوں ایک دوسرے کیسے جانتے ہیں؟
میں لڑکی بیوٹیفل،
دیکھ تیرا رنگ ساولا ہوا باولا۔ کیا چھپا رہا ہوں تجھے؟ کیا چھپا رہا ہوں تجھ سے میں؟ ریلی اس گھر میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میرے میں کیڑے نکالنے سے پہلے واٹ ڈو یو ٹرائی ٹو سیو یور اون بلڈی میرج؟
مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے پریوار کے ساتھ ایک فیملی فوٹو ہو، جس کے نیچے ٹائٹل ہوگا کپور اینڈ سنز سنس 1921۔
تاسو د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهيم د نوې فلم جاني هانسم لومړی ټریلر په دې پروګرام کې اوریدلی وو. دا یو اکشن فلم دی او د فلم قصه د جنوبي کوریا سینما اکشن فلم د مان فرام نو ویر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې جان ابراهيم د قاچاقبرو مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جاني هانسم به د مارچ په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم یو نوې سندرا رهنما خپره شوې. راځي چې دا سندرا د غشان واورو.
جو ملا سب مل گیا، دل کی نمازیں جا کے پہنچی فرق۔ जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। मुझको मेरा रब मिल गया, बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है, मेरे रख ले यही तू मुझको मेरे रहनुमा।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې دي د 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه د خبرونه احمد شاه آسمی جوړ کړی دا راسي چې ورته وښو.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي چې په دې سیمه کې د گورنر او لسمشر استازي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننی خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړي وخت په وخت په 1901 کال کې د نافذ کړل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپل پریکړه کوي. د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپو او له قبایلي سیمو سره اړه لرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر لمخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پورا ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه د اف سی آر پر روخ سره ډسټرکټ مجسټریټ هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره سیشن جج هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی سپیشل جج اینټی نارکاټکس دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره سپیشل جج اینټی سمګلینګ کسٹم ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن هندای، بل پولیټیکل ایجنټ د دینا علاوه د جانو نه علاوه هغه پولیټیکل ایجنټ هاندا د ایجنسی ور سره کمانډنټ خسادار فورس هاندا ور سره کمانډنټ لیویس فورس هاندا. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کم دی هغه د پینزو جانو او د پینزو ایڈمنسٹریټیو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هدا دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ور کړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلینګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلي مس یوز کېږي، غلط استعمالیږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوند اختیارات په اوسنی دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومنګ هیستوري تاریخ وګورو او باغې کومنګ د مغولو دور تراشو شپارسمه صدې ته کومنګ لاړ شو د شپارسمه او پیندلسمه او ولسمه سومره صدې د مغول کوم ریاست چریدو چې بادشاہ هډر وکړو چې بای نن دی اوکس په دربار کې پیښ شي، بادشاہ اډر وکړو چې بای نن دی هغه خلک پانسی شي چې د چا سټ چې کوم دی دی پانسیګار د پاره برابر دی. بالکل چې په هغه دور کې او په پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کې بالکل 1% فرق نشته دی. یعنی همدغه پولیټیکل ایجنټ ډېر شل کاله، ډېر کاله، لس کاله، پنځه لس کاله سزا ورکولی شي بغیر شهادته، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکی او سبا چې بیا کله د خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دی واپس معاف کولی شي. نن هم دغه پولیسیکل ایجنټ خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اګست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي. هغوی وایي چې یار مونږ جنډې لګولي دي تا نه دي لیدلي. هغه نن هم په قیدونو کې دي. یو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه بهر راوځي او هغه د چا په سره لاس کېږي چې یاره دی ما 16 کالو نه دنده کړه نو هغه نه څوک تپوس نه شي کولی او هغه د چا په سره لاس کېږي چې دا زما ملک دی د نما روزانه 1,00,000 روپۍ مقرر کړي او دا هغه نه څوک تپوس نه شي کولی.
د اف سی آر د 24مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپله سیمه کې هر څوک بېل څه جرمه نیولای سي او په زندان کې اچولای سي. پر دې سربیره د دې قانون د 24مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولای سي چې د اجتماعي ذمہواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسو زیاتوی چې پولیټیکل چارواکو یو شمیر غیر قانوني او ناجایزه فیصلې کړې دي او بیګنا خلک په کلونو په زندانونو کې اچولې دي.
هر کم پولیټیکل پریمیسس ته چې نن اوځي الته به تا ته لس شل کسان ملاو شي هغه به درته ویي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نه شته چې ما جرم څه کړی دی او زه ولې گرفتار کړی یم. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی که نه دا ټوټلی غلط دی. دا د دوی سره اختیار نشته ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی که نه جوډیشل فیصلې نه شي کړی. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته وره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جنسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې مونږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د 24مې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولای سي. پر دې سربیره د 24مې مادې له مخې پر یو کس قبیله یا ټول کلی جرمانه لګولای سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانې غړي اخونزاده چټان وای چی د جرم د پیښې رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نیسي او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کېږي چې کله یو جرم وشي ته یو علاقه کوي په یو قوم کې نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظامیې د هغې اولنې کوشش دا نه وي چې هغه مجرم ته ځان ورسوي. دا هغوی کوشش دی چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي. دوی جیل ته راولي 15 ورځې شل میاشت دا په جیل کې وساتي 2-3 میاشتې او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق خو هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدی شي. که د چا 1,00,000 وس کېدی شي 1,00,000 یې جرمانه کړي. که د چا 5,00,000 وس کېدی شي 5,00,000 یې جرمانه کړي. که د چا 3,00,000 هغه کوم چې د تحصیل محرران وي هغوی ته باقاعده دا معلومات وي چې دا دونه پیسې ورکولی شي د ده دومره پټۍ دی ځمکه په دومره باندې خرڅېږي که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه در کولی شي د دې نه زیاته شي د دې نه نشي. نو د هغې دغه وس مطابق به له جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خواکه پولیټیکل چارواکی د اف سی آر قانون لمخې ل قبایلی ولسخه د جرمانی پیسې اخلي نو بل خوا په قبایلی سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیږد پر سر د ترلاسه سو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی تور د تنخوا په لحاظ نه او نور وسیلو باندې د دومره زیات لکه مطلب د پولیټیکل ایجنټ انکم چې یو کال سره په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي نو داغه بچو ته ټول عمر مطلب بیا د محنت مزدوري ضرورت پاتې شي او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاونډ دی د دنیا د سمګلینګ مال راځي نو د دې ریټ کې چې راغی د باخره دې ته حصہ دلایږي نو چې د گورنر پورې راغی چې نو هغه مخصوص شیر چې راغی ته ملایږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي لکبل ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکي تر لاسه کړي. اجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 80 کروڑ روپیا ته رسیدلی دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی اے وایي، د هغې قیمت دی 40 کروڑ، او د هغې نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغې قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف قرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، بادول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپیا چې کوم دی دا نن گورنر ہاؤس ته ورکوي. نو د دې گورنر دماغ خراب دی چې هغه دا نظام ختم کړي، هغه دا ایف سی آر سسٹم ختم کړي. د دې چیف سیکرٹری، د دې پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فادر سیکرٹری، چې دا فادر سیکرٹری په اړه کې د چیف جسٹس، د سایکو، د سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کرپ نشته.
کله چې په قبالي سیمو کې یو پیښه وسی نو پولیټیکل چارواکي د پیښې له ځای سره نږدې کورونو باندې چاپی وهي، او بیا د ایف سی آر د اجتماعي ذمواري د مادې له مخې خلک نیسي او زندان ته اچوي. څه موده وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خاصدار ځواک او امنیتي ځواکونو پر یوې امنیتي پوسته باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. تر پیښې وروسته پولیټیکل چارواکو له دې امنیتي پوستې سره پر نږدې پرتو کلو باندې چاپی وهلې، او د ځایي وګړو په وینا بې ګناه خلک یې ونیول. په نیول سو کسانو کې د حاجی زر محمد یو زی هم وو. نو موري وای
ما یو زوی نیول دی، دین محمد نوم یې دی، کرخانو مارکیټ کې دکان دی، او بند دی، اوس هم بند دی، او بیگونه یا چولی سبې چای خلې چای وي تکی خو سرتور سر خپیاب لخبه مناسه درسونو ته راو چول. دا یې نکسي چې دا غریب دی، دا مزدور دی، دا ډریور دی، دا اټی والا دی، خو بس خالی چې کوم ځای کې واردات وشي نو هغه خواره کی، او بس تر اچو درسن ته وزرا چو درسن ته دروازه په خپو باندې واه او د خزو د ماشومان بے عزتی کوا. دا پا کم قانون کی، پا کم ملک کی ری دا. بل دا خبر ہے چی دے مون دلتا بدا تحصیل دے تشی پارا رائی، دے ما دلتا مالک شتا، دے ما دلتا سپینگی رشتا، آغا دے رو واری.
پر دې سربیره په یو شمیر نورو نیول سو کسانو کې یو هم د رب نواز تر یا اکاو چې د پولیټیکل ایجنټ په امر نیول سو یو. نو موړی د هغه د نیولو کې څه دا ډول بیانوي.
زما یخ به یو تر راوسته یا په کلی کې جنرل سٹور یو دکان اټه مټه والا کسته یا چول دی، په غریب سو منځه منځل اتلو سبای وختي قبایل نوم دی، هم منځل اتلو او منځل جمعات لا وال ته غریب په لار کې نیولای بچی خبرم ندی چیرې مون پلار څه شو چیرته لاړو چاونی وو ټول جاړي ما شومان، او یو وحشت یې تاری کړه په خلکو باندې، او ډیر بد حال لري غسته، ډیر ظلم لري غسته. هغه مجرم دی ونی سي، ا مجرم دی مونږ ته وخی چې مونږ یو داواله ګبا قاعده دوه غسره دي مجرمانو لیستونه دي چې مونږ کم خلک راوستي دي، دا کینه مجرم شته دی، څوک بوډا دی، څوک دکاندار دی، څوک ټیکسی ډرایور دی، څوک دی اډی مار دی، هغه خپل روزګارونو لپاره تلل ای څوک سبایي وختي راوتی دي، او دای نیولی دی بیزاتو به وسره کړه دی، تکلیف کې په یخنو کې پراته دي، نه څوک پرسانې حال ستانه څوک ګر پری دي، نه ملاقات څه طریقه شته دی، او بس صرف خلق نه راولی او تړي او نسی او باغ بندي او جنو کې چي.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي، د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وای د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي، نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، او دلته چې کوم دي د دې ملک نور شهرونو ته چې کومه شهری او سیاسی او جمهوری انسانی حقونه حاصل دي، امتا حقوق دي چې کوم دي د قبایلی عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری د یادونه ورل دا چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي، مارشالای حکومتونه راغلي دي، او کسه ول راغلي دي سیاستدانانو، نو د دې دواړو طبقونه چې کوم دي قبایل ګیله من دي، د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن فوختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي، خو د اسلام آباد پالیسی نه د قبایلو په اړه باندې کوم د صحیح نه کړلې. نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غږ کوو چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان دننه بحث پرې باندې وکړي شي، چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي، او قبایلي علاقې کلاو کړي شي، او دلته د آئین او د قانون منګولې راوغږیږي، او دلته چې کوم دي د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زور څادر چې کوم دي پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په 13 حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری په ایف سی آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي، خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا و چې ملزم به په 24 ساعته کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي، خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضریږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. د پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نښودلو په شرط دا هم راتول چې له ګورنر سره ملاقات اسانه وي، خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لیده کاته تر حد زیات ګران خبره ده، او کله ناکله دوی له ګورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نن خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر لمخې بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکلسو سزاګانو په اړه تفصیل درکړو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.